دا مشال رادیو د سلم شي واخ په خبر کې د مازیګر 15 بجې دي. دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او شاین بنيري درته هر کله وای. په روان خبري غړي کې د قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې او تبصری سره سره ځانګړي رپورټونه هم د خبرو کولمړي وار ورکو شاین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې. دلمشه رومبیر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پنجاب اسمبلی د 15 غړو رکنیت ختم کړی دی. خیبر پختونخوا ته سیر ماده بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی. او امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګړېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف دغه 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شیباس ترای ورکړی وي. دا پریکړه نن په داسې حال کې راغلی ده چې سپریم کورټ تیره اونۍ د آئین د آرټیکل 3 د تشریح په اړه د یو صدارتي ریفرنس په ځواب کې په یو فیصله کې وویل چې که یو غړی د خپل سیاسي ګوند د خوښې بغیر رای ورکړي نو نه به شمارل کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د منحرفو 15 غړو د رایو په نتیجه کې د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د پنجاب وزیر اعلی منتخب شوی و چې پر ضد پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ قاب لاهور های کورټ تخواست کړی و چې د حمزه شهباز انتخاب غیر قانوني وګرځي. د دې غړو لخوا د وفاداری بدلولو پر ضد ریفرنس د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی لیږلی و. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مې په 12 ریفرنس خپل فیصله محفوظ ساتلی و. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړو د رکنیت ختمېدو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دی او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. د باجوړ په نوګه کې ځای پاریدل خلکو د پولیسو تانه سيزلې او دغلت یو بندي تنه وجلې ده. د باجوړ د برکه مانګری او سیدونکو عبدالغفور د مې په 12 به درکه شوی وو او د کورنۍ غړوي په تانه کې د لا درکه کېدو راپور هم درج کړی وو خو پرون مازیګر د غمړې ومندل شو. د باجوړ د پولیسو بیان سلمان خان پرون مشال لیډو ته ویل چې دوی د عبدالغفور د وجنې په شک یو ځای تن عبدالرشید نیولې او په تانه کې بند کړی وو. د نوموړي په وینا د وجل شوي تن د کورنۍ غړیو خپلوانو په تاڼه برید وکړ. عبدالرشید له تاڼې بهر کړ او په کاڼو ویشتو یې مړ کړ. پارېدلو خلکو وروستو تاڼې ته اور هم واچاوه. د باجوړ پولیسو یو ډي سپي ګلزار نن مشال لیډو ته وویل چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او په تاڼه د برید په تور کې 15 کسان نیولې دي. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالي تاوان نیړه ولیدی. د کوټې څخه د 4.5 کیلومتره په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلې اور لامل 13 ورځ 3 کسان مړه شوي او 4 نور جوبل دي. د روغتیا ضلع افسر ډاکټر عبدالهادي مشال ریډیو ته وویل چې ځپل شو خلکو سره د مرستو او د زخمیانو د درملنې لپاره د غره په لمنه کې 2 کیمپونه لګولې دي.
اور تراغه وسم زیات لګیدلې دی په هایټ باندې دی کا اور د پاره بندبس نه وسی نو خطر دا د کم کلی ور نږدې دی. البته بالا په غره کې لوکل خلکو معلومات مطابق واغه کلی تک اور ورسید نو بیا ماسک جولټیز کې دی.
د یادونه وړ ده چې د شیرانی په ځنګلونو کې د مې په 12 نیټه اور لګیدلې وو او انتظامیه تر اوسه په مړ کولو کې نه ده بریالی شوې. ځایي خلک وایي د اور لګیدو له امله یې د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبوره دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړه. سویډن او فنلند د مې په 13 د خپلو درخواستونو تر دایرولو مخکې ویلي وو چې په یوکرین کې جګړې دې ته اړ کړل چې خپل اوږدمهاله بې طرفي پای ته ورسوي او د ناټو سازمان غړیتوب ترلاسه کولو لپاره اقدام وکړي. روسي ولسمشر دغه سازمان پراختیا پر یوکرین د خپل هیواد د یرغل دلیل او لامل په توګه یاد کړی ده. دا د دې وخت خبرونه. خبرونه بل بشاله دی واوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړل. خدمتونکو کچره سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغه 25 غړو رکنیت ختم کړي چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړې وي. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلع باجوړ په نوګۍ سیمه کې قهرجنو کسانو ځایي پولیس تاڼۍ ته ووټ ورته کړی او یو بندي یې وجلی دی. مقامي مشران وایي باید د انصاف ټولې تقاضې پوره کړل شي.
زمنګ په دې سیمه کې د پیسې سره یو خپګان رالی، یو پورا د بدمنې رقم لهر چې دی هغه ته نور هم په دې شکل کې وده ملاویږي. دلته کې د جرګې کردار ختم کړی دی.
د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلی اور لا هم نه دی قابو شوی چې له کبله ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
ځنګل دی پورا فلاله دا چې د مالدارۍ دغه نقصان نه دی رسېدلی. د دې څخه چې اور لګیدلی د خلکو ځان له سرته وکړی او درختو ته ډیر نقصان رسېدلی دی.
په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر ارزښت په لوړېدو دی. بلخوا چارواکو نړیوال مالی ادارې سره د پورونو په اړه خبرې هم روان دي. آیا نړیوالې مرستې به د هیواد اقتصاد سره سم مرستې وکړي او که څنګه؟
کایو عرب ڈالر چې دی نیکسٹ فیو ڈیز کې افید وکي رام شي دی، دا مطلب دا چې دا ټول مشکلات به एकदम حل شي. اصل خبره دا ده چې ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي به یو پوزېټیو میسج لاړ شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. دا مشال لوی قدرمنو ودونکو، تاسو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. څنګه تاسو په پیل کې موبایل چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 25 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړی و. په دې اړه تازه تفصیل به له اسلام آباد د مشال لوی همکار طاهر خان اخلو چې دا به خلاص سره ټلیفون په کرخه دې ستړي مشه.
ډیر مننه تاسو، شکریا.
ترخان کدارت وې لمړی چې دا پریکړه نن راغلی دا او د الیکشن کمیشن لخوا د ټاکنو کمیشن لخوا د سپریم کورټ د فیصله په رڼا کې نو تازه صورتحال څه دی هلته د دې پریکړې رسټو؟
ګوره، لکه څنګه چې وویل شول چې په اسلام آباد کې الیکشن کمیشن د پاکستان کم دی هغه د پی ټی آی د پنجاب نه 25 چې کم د صوبایي سم دی غړیو داغه خلاف چې کم یو ریفرنس دایر شو د خپل پارټي خلاف چې دوی په د وزیر اعلی په انتخاب کې حمزه شهباز ته ووټ ورکړی دی او د پارټي چې کوم فیصله داغه خلاف کړی دی نو هغه په الیکشن کمیشن وی چې ثابت شوی دا چې دوی د خپل پارټي دغه فیصله نه هدایتونه انحراف کړی دی او په دغه بنیاد باندې دوی اوس د اسمبلی د غړیتوب نه محروم شو او دی د دې هغه چوکه او هغه نشست او ختم شوی دی. یو خدا او دویم دا چې دی دا فیصله چې کوم دا چې موست تحریری هم جاری شوی دا او په دې کې دا چې دا ثابت شوی دی چې د پی ټی آی ممبران د خپل طرف نه بل غاړه ته تری دی، یعنی فلور کراسینګ چې وته وي هغه کار کړی دی. او دویم دا چې کوم ډیکلریشن او یو اعلان یو د دوه پټه د مشر د دوی خلاف نو هغه هم ثابت شوی دا نو په دغه بنیاد باندې دوی اوس د پنجاب اسمبلی غړي دي، یعنی د ممبرانو د حمزه شاباس ته چې ګره د وزیر اعلی انتخاب کړه هغه ته رای ورکړي او د کسره خلک چې کوم د پی ټی آی وړاندې نه خفو او د علیم خان یا د جنگی ترینو یو دریم ګروپ مو
اسد کوکر
دی بیا ووټ ورکړو د حمزه شاباس ته.
په دې کې کوم ګورو د د پاکستان تحریک انصاف مخکخ اسد عمر هم یو خبری کانفرنس کړی دی او د دې ترڅنګ د پاکستان د اطلاعاتو او د خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب هم په اسلام آباد کې یو خبری غونډه کړې ده. دا ادعا کوي چې د دې فیصلې سره د دوی په حکومت یعنی په پنجاب کې اثر نه پریوزي او دوی په خپل دا کې دا هم وایي چې دوی د مسلم لیگ نون او د اطلافیانو تعداد یا شمیر چې دی هغه 120 غړي دي. په مجموعي توګه تاسو څنګه ګوري آیا دا یو آئینی بحران په لور روان دي او کنه د دوی په داوو کې څه صداقت هم شته؟
ګوره، په دې کې خو شک نشته چې یو مسله خو پیدا شو، یو مسله پیدا شو، لیکن څنګه تاسو هم ویل چې اسې خو د پنجاب اسمبلی د ټولو ممبرانو شمیر 300 او یو او یا دی او چې کله انتخابات شوی وو نو هغه وخت کې حمزه شهباز یو هغه یو سل وینه اونوي هغه وخت کې او کنه هغه یو سل او شپږ اتیاو ته ضرورت هغه وخت کې اوس چې کوم نوی حالت پیدا شو نو دا پنځه ویشت ممبران خو د اسمبلی غړي پاتې نه شول. دا تاسو چې اشاره وکړه د اطلاعات وزیر دا و چې د دې به حکومت به اثر ځکه نه کیږي چې دا وخت هغه چې کومه خبره کوي چې یو سل اووه اتیا سره دي او دوی سره چې کوم اتحادیان دي د مسلم لیگ نون او دغه پیپلز پارټي او څه پکې یو پکې یو بله پارټي دا رای حق پارټي ورته وي نو دا هغه یو ممبر دی ترې پکې یو نو دوی سره څو کسان نو دوی چې یو سل اووه اتیا دي سره دي او د دوی سره اوس هم اکثریت دي او یو سل دوه اتیا دا مریم اورنګزیب دا خبره کوي چې هغه پی ټی آی دغه اتحادیانو سره د نقطې وخت خو د دې دغه دعوه ده. لیکن بل خوا بیا استاد لکه دې وخت خو بیا چې کوم سپیکر دی د صوبایي سمجه چې هغه د وزارت اعلی امیدوار هم مو د پی ټی آی طرف نه چې هغه د مسلم لیگ کاپ دی لیکن هغه دا وی چې دی تیار دی کہ عمران خان ورته وی د اسمبلی ماتول هم شي په لږ وخت کې نو هغه تاسو ته د ایني بحران خبره کوي نو یو ایني بحران خوده کې پیدا شو چې دا د ترین دا خبره چې تنه دا هم لیکن اوس خو کوم اسمبلی ممبران پاتې شو نو په دې کې خو د سرکار چې اکثریت دا وخت بیا هم مسلمان نه پیپلز پارټي سره دی.
یو اخري پښتنه په مجبوری توګه موږ ګورو د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه معنی اقتصادي حالات خو یو اړخته وکیدو. نن عمران خان چې دی هغه به د لانګ مارچ یا د اسلام آباد په لور د لاریون نیټه هم اعلانوي. په ملتان کې نن جلسه د بو بجې به شروع کیږي. په مجموعي توګه مالی تاسو د پاکستان سیاسي حالات ته څنګه ګورئ؟ ځکه چې شیبه په شیبه حالات بدليږي. یو بل اړخ اخلي د سپریم کورټ لخوا هم پریکړې را روان دي. الته هم اس خود نوټس اخستل کیږي د پنجاب غمنګ وسو وکتل. تاسو څنګه ګورئ د پاکستان چې کوم د سیاسي حالات دي او په دې کې بیا چې کوم موجوده حکومت دی؟
او د الیکشن کمیشن دې فیصله هغه بحران ورپسې نور هم زیات کړ. او یو خو دغه بل دا چې لکه ستاسو وروستو چې نن په عمران خان خپل اعلان کړو چې هغه به نن چې کومه خیره جلسه دوی چې اعلان شوی په ملتان کې په دې کې به د یو تاریخ ورکړي د لانګ مارچ د حکومت خلاف. او د خدای بند دې به تر هغه پورې اسلام آباد نه ځي تر څو چې حکومت ورته د نوې انتخابات یو تاریخ نه ورکړي. نیټه نه ورکړي. نو هغه کوي چې عمران خان کوم تاریخ ورکړي هغه ته به لږ انتظار کول غواړي چې جلسه اکثر بیا ناوخته شروع کیږي. نو یو خدای سره به موږ هغه د لانګ مارچ اعلان کوي او اسلام آباد ته راځي نو دا سیاسي بحران ورپسې نور هم سی واقعي اقتصادي مشکلات بالکل شته. دا وخت په قطر کې د پاکستان او د آی ایم ایف خبرې روانې دي او د آی ایم ایف شرایط خدای سي دي چې مخکې هم د پاکستان لپاره سخت او ګومان نه کوم چې دغه لپاره شرایط کې به ډېر زیاته نرمي راشي. خو بهرحال خبرې روانې دي. نو په کتي چې آیا موجوده حکومت د شاباس شریف وزیر اعظم آیا آی ایم ایف سره دی وایي چې څه څه دي ورته په تیرو باندې هغه کې وسره نه شرایط کې او کنه نو اقتصادي مشکلات بالکل شته. ډالر نن لکه نور پسې هم پر او قدر روپې په مقابل کې 200 نو پسې زیات 200 او 500 پیسې او نن چې کړه کاروبار باندې ته نو بهرحال اقتصادي مشکلات هم دي. سیاسي مسلې هم پیدا شوې او ايني مشکلات هم دي. دا معلوم نه چې آیا د مسلم لیگ نون او د اتحادیان په د یاده منحرف راکین چې دي سپریم کورټ ته موزي او کنه ورځکه دي تر حق شته چې دوی د دغه کمیشن د فیصلې خلاف سپریم کورټ ته رجوع هم وکړي چې سپریم کورټ خدمت کنه د دې مخه تر اوسه فیصله وکړه. سپریم کورټ په خپل باندې دا و چې کوم منحرف د اسمبلی غړي به وي او هغه کو د پارټي خلاف ووټ وکړي نو دا غي رائے به یا غي ووټ به هغه به نشمارل کیږي. نو دا سپریم کورټ خدمت کنه کړی. نو بهرحال دا یو د مشکل خبره وي چې آیا دغه لری کریشن ممبران به د سپریم کورټ نه ریلیف واخلي ستر دی په حق کې سره
شي. صحیح ډیر زیاته مننه تفصيلات خوشاله بابا چې خپل ځان دې خیال ساتي. لا اسلام آباد د مشال لوی همکار طاهر خان وو چې په پاکستان کې تازه سیاسي صورتحال په اړه تجزیه او دغې مخې را سره خبر شریک کو چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف د هغو 25 غړو رکنیت یا غړیتوب ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړېدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شاباس ته رای ورکړی وي. مشال لوی سره وسی
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لوی ته تاسو غواګي د باجول په ناوګي پولیس تانه ځای پاریدل خلک ورغلی ول او یو بندي وجلې د باجول پولیس او چارواکي مشال لوی ته ویل چې عبد الغفور نومي یو تان د ورکیدو او بیا دغه د تشدد ښکار شوه مړې مندل شوه او په دې توري یو مشکوک تن نیولې بو چې بیا بل وګرو په هغه تانی برید وکړ او هغه قیدی وجلو او تانی ته ور ورته کړو. د دې پیښې نور تفصیل له پیښوره به شبیر مجان په دې رپورت کې وو.
دا باجوړو پولیس یو ډی ایس پی گلزار خان مشال لیډو ته د مې په شلمول چې عبدالغفور نومي یو تن چې د بره کمانګور وسودن کې وو د مې په ولسمه به درک شوی وو او د کورونا غړی په ناوګې تړن کې په 19 مې د ورکه دوه رپورت هم لیکلی وو او هم په دغه ورځ نو وخت مازیګر د عبدالغفور مړی په سیمه کې وموندل شو. پولیس وايي د شک په بنیاد مبینه ملزم عبدالرشید دوی گرفتار کړو چې ور باندې شک چې غنې دغه تن لا درک کړی. د عبدالغفور د کورونا غړو او خپلوان یې په ناوګې تړن د مې په 19 ماخام د وو بجو نه پس ورستو برید وکړو او ملزم عبدالرشید یې د بندیخانې نه وویستو او پکانو یې وویشتو چې مړ شو. دوی جاتوی قانون پلاسو کې داخستو ملزم د وجنې او پټانې د برید په تور کې 25 کسان نیولې هم دي. خوای حالات دا وخت د دوی په قابو کې دي.
نو څو به سالات چې دی واده ورې ده نو مونږ نه پرې راټوله کړې ده تانه کې ناس کیو ده نو لريدارې هم دی غاب کې کسان نیولې دي اسپاټان نه راتلل اګنې په چې کسان نیولې دي چې نو سالا تانه څنګه جوړ شي چې پټرو شو ده نو د څه نشته ده څنګه د څه چې په دا کس باندې شک کاوه دا کس لوري وا او څه د کاله کتل اند دا غاری لیدل اند ټول د کار څه وا دا کم کس یې لال کله غنم بده بده کې نیولې.
الفاظ یې مشران وای چې حکومت او د پولیس چارواکي د سیمې امن په ځای کولو کې نه کام شوی دی. دی وای یو خو افریقا مدا بل د جرګو حیثیت هم دوی ختم کړی دی. خوای دوه ډلو سره د پولیسو په موجودګۍ کې خبر اتر روان دي او هڅه کوي چې دا شخړه به د خبرو اترو د لارې هوار کړي. یو ځای مشر مولانا خانزاده خان مشال لیړو ته وای
زمنګ په دې سیمه کې د پیسې سره یو خپګان رالی یو پورا د بدمنۍ هغه کم له هر چې دی هغه ته نورم په دې شکل کې وده ملاويږي. دلته کې د جرګې کردار ختم کړی دی. دا غي نتیجه دار چې پرون په دې تانه کې چې اتنه هڅه ودا غینه د خلکو هجوم او غنه تاسو نو صرف دوا یا درې سپایانو په دغه تانه کې ټول تحصیل پټانه کی من هڅه کو پرون هم من کړی دي نن هم پدې کې شته چې کم دا حکومت چارواکي دا غي سم پر دې تکی د ولس سي کوم غرور چې زمنګ موجل شو او خلکو تم دغه وینا کولا چې قانون په لاس کې اخیستل نه دي پکار اشتیال نه دي پکار نور خب قانون نه دي پکار نور بدم نه تسلل نه دي پکار او هڅه به زمنګ دای چې خبر اترې دلاري منګ د امن په لور باندې امکانات خو تعالی شو
دا ولس لخوا دا ډول د قانون په خپل لاس کې اخیستو یو شمیر پیښې وړاندې هم را مخته شوې دي. دا چې ولې داسې کیږي نو پیښور کورٹ کے وکیل محمد عارف خان وائی
د دې ډیر وجوهات کی دی چې زمونږ قانون په دې نظام کې ډیر خامیانې دي. یو قانون کې انصاف ملاوېدو کې ډیر غټ تاخير کیږي او بیا غند اغه اغه امیدونه ختم شي اغه کې چې اغه فیصله داسې راشي او دا اغه وجوي بنیادی چې کوم تفتیش وي اغه په اغه بنیاد شوی نه زمونږ د تفتیش معیار داسې دي چې اغه اغه دغه ته نه رسي انجام ته اغه سيزه بل لار چې د کمې ذلې وی زم شوی دی نو اغه د قانون د اغه سيزونو نه با خبر هموم نه دی زکه چې اغه د پته نه لګی چې یاره دا سړی یا دا ملزم نیول شوی د سره مخ کې سکیږي.
دغه مشران پسمه کې د پولیسو ځواکونو د تربيت او د نفره د کمی ګیلی هم کوي. خو د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستو کې بیا بیا دا داوی کړی چې 15000 نوې پولیس په قبایلی ضلعو کې ډېر زر برتی کړی شي او دوی ټول لبا تربيت هم ورکول شي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
مشال ریڈیو تا سی غواگی خیبر پختونخوا ته سیرمه د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د شیرانی ضلع په غرنی سیمه کې لګیدلې اور له کبله 13 ورځ 3 کسان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. د شیرانی په ځنګلونو کې د مئی په 12 اور لګیدلې وو او انتظامی تر اوسه په ملکولو کې نه دی بریالي شوي. ځای خلک وایي د اور لګیدو له کبله د چلغوزو او زیتون قیمتي ونی سوزیدلې دي او د سیمینا یو شمیر کورنۍ کډې هم کړی دي. نور تفصیل د کوټینا د مشال اډو خبريال ایوب ترين راکوي.
د مې په شله منېټه د مشال اډو سره په خبرو کې د ضلع شهراني د روغتیا ضلع افسر ډاکټر عبدالدی وویل چې د اور څخه د خوند کېدو په خاطر او زخمیانو ته په عجله توګه طبي مرستو رسول لپاره دوی د شنه غره په لمن کې دوه امدادي کیمپونه جوړ کړی دي.
بریکس فایریز دي فلور کې جولټیز دي چې انجریز یو فرست ایډ ور کړی دي. فلحال فردر د سیریس کنډیشن کې نه دي. نه فردر معلومات مشتل هاي ځانې دراغلی کم کوم ځای کې ایگزیکټلی اور لګېدلې دي. زموږ ریسکیو چې کوم سروسز دي باقي موږ امبولانس سروسز فرست ایډ زموږ دا غیر نږدې لغره سره نږدې دوی بي اچ او دي بي اچ او سره لکای او بي اچ او سره نو ستار دوار ریسپانس کوي او سټاف اوس هم ته موجود دي. نو موږ د ډیسپیک ایڈمنسټریشن سره کلوز کوارډینیشن کیو هډ سروسز موږ کو کم اور چې دي هغه اور تر هغه وسن زیات لګېدلې دي په هایټ باندې دي کا اور د پاره بند بس نه وسی نو خطر دا ده چې کم کلی ور نږدې دي انت بالا په غری کې لوکل
خراب سوی ده. البته د دانسر و خوا ته نقصان نه دی اوشتی. په دې اړه د ضلع شیرانی مرستیال کمشنر شیخ عصمت الله راته وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د اور مړ کولو لپاره د فوج مرسته ترلاسه کړي.
بالا مو اپروچ کړی دی ڈی سی صاحب کمشنر صاحب دا سره ناشتی پر دغه میټینګ کې بالا مرکز تم دغه اپروچ کړی دی چې اوس بل خدا سي شي نه دی را پاته زم دغه د ارمی او دغه کټ ضرورت دی غوښته بل یو شي نه کوي. هلیکاپټر هم څه خاص رزلټ نه راوي. درخت ته ډیر رسیدلې دی بالکل په دې کې شک نشته. ډیر نقصان دا ګرد چل غوزي درخت دی جنگل دی پورا فلاله دا شي د مالداري دغه نقصان نه دی رسیدلې ولی دا خو سی اور لګیدلې د خلکو ځان له سر څه کړی وو درخت ته ډیر نقصان رسیدلې. فلحال دا معلومات نشته چې له چی شی اور اخستی دي چونکه گرمی موسم دی دا گرد غرد له بوټو ډک دی وچ بوټی ډیر پکښې دی نو خدای خبر چې دا اور له کومه سایډ له کېدل.
ته په کوټ کې خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویل دي چې د شیرانی د ځنګلاتو د اوروژنې په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دی. په کوټ کې په جاري سیوی یو بیان کې اعلی وزیر لخوا ویل سوی دی چې مرکزی حکومت یو هلیکاپټر وژوب تلېږدولې دی چې هغه به د سپرې د لارې د وروژنې اڅه کوي. په دې ترڅ کې اعلی وزیر د وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی سره هم تماس نیولی دی او د هغه سره د شیرانی د ځنګلاتو پر اوسنۍ وضع باندې په تفصیل سره خبره کړې ده او اله څرګنده کړې ده چې د هلیکاپټر او پوج په کومک به دوی ډېر شر د اور په مړ کولو کې بریالي سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چو خیبر پښتونخوا ته چیرمه د بلوچستان په شیرانی کې د مې په 12 منېټه ځنګل ور اخیستی و چې تر دم غړي پوری مرسوي نه دی. که څه هم د دې د وژن لپاره د میکمې ځنګلاتو او ځای خلګو لوري په لومړی شپو کې ډېر زیاتې هڅې وسوي خو هغه د ناکامۍ سره مخ شوه. د ځای خلګو په وینا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په دې غرنۍ سیمه کې آباد ځنګل کې زیاتره د چلغوزي او زیتون قدرتي درختي ولاړ دي. په سلګونه کډم کباندی آباد د دې ځنګل څخه وځای خلکو ته په کال کې د جلغوزي او زیتون په بڼه کې لوی مالی آمدن رسېدی. خو د ور روسته نه وایز د دوی د آمدن لړۍ د بدیدو امکان زیات دی بلکې د ځنګل د سيزيدو څخه و چاپیریال ته هم د زیان رسېدو خطر زیات شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو ته تاسو غوږی په جنوبی وزیرستان مکین سیمه ماړه کې د سړک غاړې بمی چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی دی او 15 نور پوځیان ژوبل دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لري ویل چې دا په خطر ورځ هغه محل را مسته شو کله چې د سرتیرو غاړې په ځمکه کې خخ بم پرې وچاو دي. د پیخې زموري چاند منلي نور تفصيل اشتیاق مسید راکوي.
په سویلي وزیرستان کې د خوفیا ادارې چارواکي د نوم نه جاوتاوله په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 19 مئی مسپیشین مال 12 بجې د تحصیل مکین ماڼا سیمه کې پوځي غاړې تا د روډ په غوړه خواندي بام ورچاو دی دلای دی چې په نتیجه کې یو پوځي وژل شوی او پنځه نور فرار ژلي شوی دی. دغه چارواکي په دا برید کې د وژل شوی حوالدار سانور او د فرار ژلي شوی په جنګالي د حوالدار اقبال سپاهي ستار لانس نایک کیسر سپاهي رفیق او لانس نایک مشتاق په نمونه کړی دی. د پاکستان پوځ آئی ایس پی آر له طرفه هم 13 ورځ مقصدان مال جاری کړی شوی بیان کښې ویلي شوی دی چې په ماکین سیمه کښې په پوځیانو بامی برید کښې حوالدار سانور وژل شوی دی او د 9 کلن حوالدار سانور د پنجاب جیلم سیمې سره تعلق و. خو په دا بیان کښې د پرهار ژلی شوی پوځیانو په حوالے سره څه هم نه دی ویلي شوی. د تحصیل ماکین ماڼا سیمه کښې په پوځي ګاډي د بامی برید ذمهوري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نو موبائل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریڈیو لکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی پختون اژغورن غورزنګ او ګڼو پلویانو یې پرون د بنو په جاني خېلو کې د اف سي یو سرتیری د وژنې او په بکاخېلو کې په یو چاودنه کې د شمالي بلوچستان د یو کالج د دوه استادانو ژوبلېدو پر ضد مظاهره کړې ده. د مظاهرې ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې سمدستي دي د بریدونو د مخنیوي اقدامات وکړي. حکومت د غورزنګ د غړو د انتقادونو او د پرونی مظاهرې په ځواب کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې دا خبره تکرار کړي چې په شمالي وزیرستان او جاني خېلو کې د عملیاتو ته دوام ورکړی دی. اخوا د جاني خېلو پولیس وایي د اف سي سرتیری په چوټۍ کلي ته تللی و چې وسلوالو تیره ورځ د کور مخې ته ویشت. تر دې مخکې پرون سهار د میرعلي د کالج دوه ښوونکي په خپل ګاډي کې روان ول چې په بکاخېلو کې په چاودنه کې ژوبل شول. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې.
د جاني خېل ثاني سچو سید رحمان او ځایي خلکو په وینا د مې په 19مه بچاکي اوسېدونکو عمر حیات چې اف سي کې ملازم و په رخصتي راغلی و، وسلوالو د کور مخې ته په ډزو ووژلو. د پولیسو په وینا د نامعلومو ضد مقدمه دایره شوې. د جاني خېلو، بنو او شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ غړو تېر ماښام د برید او شمالي وزیرستان میرعلي ډیګري کالج دوه ښوونکو په بامی برید کې ژوبلې دو ضد بنو کې لاریون وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عید رحمان وزیر د لاریون پر مهال وویل چې د میرعلي کالج پروفیسر ګاډي ته په کالج کې بم نصب شوه بکا خېلو کې ور وچاو دی دو
پسراوري کالج تا کسون نه نوځي اشر علي په ګاډي پر مګنټ بم شخوي بیا پولیس رودري می دا ژغ کوچه تی چرونو وځه بم شخ شوی دی. آیا میش دا پښتنه کی چې دمر زره ور خلک سوکتی چې په فاوج روتیر شول کالج پس کورکی ګارد نه نوتل چې پروفیسر په موټر پر بم کښیاش.
د پښتون ژغورنې غورځنګ جاني خېلو غړی لطیف وزیری وویل چې د دوی لسیزونه په جنگ کې سوځېدلی نن هم د جنگ او تشدد نه خلاص نه دي.
شل کوله مخکې چې کلا و د خورته یا بدم نیر وړله به د میش کوم هغه مشرون هغه افسرون چې اپا کیسه پیدل هغه یې ټارګټ کړل. دغه خلک دوله تر اوسه په میش مسلط کو. نن یو ځل بیا د نوی جنگ آغاز شوی دی. نن غ په جاني خېل کې بل ټارګټ کلینګ وشو. د سکولې نه میش لګیای د ملک سکیم وخت درون دی می سولینا وتا کو سناتې ورتا کو چې دا پردای جنگ
په جاني خېلو کې د نوړاندې هم وسلوالو دوه د اف سي اهلکاران چې په رخصتي راغلي ول په هدفي برید کې وژلي ول او هم د پولیسو دوه ځایي سرتیري هم چې جاني خېلو ته په رخصتي راغلي ول وسلوالو په هدفي برید کې وژلي ول. تیر کال د غلطه په هدفي بریدونو کې وژل شو زید جاني خېلو د مارچ او جون په میاشتو کې اته ورځې او بیا اته ویشت ورځې پر لتونه کړي ول. بل طرف حکومت او فوج هم په وار وار دعوه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او د پاتې وسلوالو زید یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
مشال لوی ستاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر پنځمې بجې شېبې دی شاین بونیری نه د خبرونو لنډی زور
ستلم شه د وخت مهم خبرونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف دغه 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړیدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رائے ورکړې وي. د دې غړو لخوا د وفادارۍ بدلولو پر ضد ریفرنس د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی لیږلی وو. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړو د رکنیت ختمېدو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دي او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامنځته شوی دی. د باجوړ په ناوګه کې ځایي پاریدونکو خلکو د پولیسو تانه سي زلې او د غلطه یو بندي تنه وجلې دي. د باجوړ د بره کمانګری اوسیدونکو عبدالغفور د میپ ولسمه به درک شوی وو او د کورونې غړوي په تانه کې د لادرک کې دوه راپور هم درج کړي وو. پرون مازیګر د هغه مړې و مندل شو. دغه د کورونې غړو خپلوانو په تانه بریدو کو دغلته یو بندي عبدالرشید له تانې بهر کو پکانو وښتو او پاریدرو خلکو رستو تانې ته ور هم واچو. د باجوړ پولیس یو ډی سپی گلزار نن مشال لیډو ته ویل چې د پیخي پاړه پلټنې کوي او په تانه د برید په تور کې 15 کسان نیولې دي. خیبر پختونخوا ته سیرما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلی اور نن په نهم ورځ هم په قابو کې نه دی راغلی او ځاني او مالی تاوان نه اړولی دي. د کویټي څخه 1500 کیلومتره په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلی اور لامل 13 ورځ درې کسان مړه شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. د خلک وایي د اور لګیدو لامل د چلغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتن لیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړل.
شاهین بنری چې د خبرونو لړۍ زیاته ستاسو ته وړاندې کوو. خدای مندل کو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. امریکایي ولسمشر جو بایدن په ناتو سازمان د فنلند او سویډن د ورګډېدو کلک ملاتړ کړی دی. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال ویل د حقوقي د غوښتنې راپورټ کانګرس ته وړاندې کوي. دا تر هغه رسودا چې هلسنکی او سټاکهوم په هغه فوزي سازمان د ورګډېدو درخواست دایر کړ. روسي او ترکیه په ناتو کې د هغو هیوادونو د ورګډېدو مخالفت کړی دی. اسد الله لودین د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی سانګې راپورټ مهمه برخه دروړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دا یو ویاړ و چې پرونی د سویډن د صدر اعظم مګدالینا اندرسن او د فنلند ولسمشر ساولی نینیستو هرکلی وکړ. بایدن ویلی له دغو مشرانو سره یې سپینه ماڼۍ کې د دوی د ارزښتناکې غوښتنې په تړاو خبرې کړې دي. هغه غوښتنه چې په ناتو سازمان کې د دغو پخوانیو بې پلوه هیوادونو د غړیتوب په اړه ده. بایدن د نړۍ په تر ټولو پیاوړي دفاعي سازمان ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ څرګند کړ. بایدن ویل دولت به نن د دغو هیوادونو د غوښتنې راپور خپل کانګرس ته وړاندې کړي او هغوی باید د ناتو سازمان پر اختیار تایید کړي. بایدن ویل فنلند او سویډن د ناتو د غړیتوب ټولې اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې له ناتو سره د اروپا د شمال د دغو هیوادونو یو ځای کېدل به د متحدانو امنیت لا ټینګ کړي. سویډن او فنلند د ناتو په سازمان کې د غړیتوب له رسمي غوښتنې مخکې ویلي دوی پر اوکراین د روسیې یرغل اړ کړل چې په دغه پوځي سازمان کې داخل شي. بل لورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اروپا په ختیځ کې د ناتو پر اختیار ته اندېښمن دی او هغه پر اوکراین د جګړې توجیه هم پر دې کړی چې ګواکې ناتو ته نږدې کېده. فنلند هم لکه اوکراین له روسیې سره د ځمکې اوږده پوله لري او سویډن بیا له روسیې سره سمندري سرحد لري. د روسیې ولسمشر ویلي ناتو سازمان باید پراخ نشي، خو د امریکا ولسمشر په ځواب کې ویلي له ناتو سره یو ځای کېدونکي نوي هیوادونه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. پر روسیې سربیره د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم له ناټو سره د فنلند او سویډن د یو ځای کېدو مخالفت کړی دی. د فنلند ولسمشر ساولین نیستو ویلي دای به د ترکیې له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغوی ته به له خپله اړخه د امنیت ډاډ ورکړي. اردوغان سویډن او فنلند دواړه د ترهګرو ملاتړي هیوادونه بللي. د هغه اشاره د کردستان کارګر ګوند پی کی کی ملاتړ ته وچه په فعالیت بندیز لګیدلې دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال اوریدو تاسو غوږی په افغانستان کې د ټلویزیونونو پر خزینه ویاند ویانو د مخ پټولو جبري کېدو ته خبرګرونه خبرخ شوې دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د سانګې مشري حیدربار پرونویل چې له عامه ژوند د خزو لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یو شمیر ټلویزیونونو تایید کړه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت چارواکو ورته ویلي دي چې ویاند ویانې باید په پټ مخ خپرونه وړاندې کړي. یو شمیر خبریالانو د طالبانو پر دې اقدام انتقاد کړی دی. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د حکومتي امر دفاع کوي. نور تفصیل د اسد الله لودین په دې رپورت کې و.
په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویندویانې پرون د لومړي ځل لپاره داسې راڅرګند شوې چې پر پوړنی سربیره یې خوله او پوزه هم په ماسک یا نقاب باندې پټ کړی وو. د دغو ټلویزیونونو مسؤلانو ویلي طالبانو په شفاهي ډول ورته ویلي چې ویندویانې باید د خبرونو پر مهال لسترګو پراته نور مخ پټ وساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پریکړې پراخ خبرګونونه هم پارولې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مسؤل او د افغانستان لپاره د دغه سازمان پخوانی څېړونکي حیدربار په همدې تړاو خپل ټویټ کې لیکلي له عامه ژوند د خزو د لری کولو لپاره د طالبانو کمپاین په چټکۍ مخته روان دی. د افغانستان د بشري حقوقو پخوانی مشر شهرزاد اکبر هم پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي د شرم ځای دی چې نیم افغانان وږي وي د کیږي، هر ورځ له چاودنو وژنو او ځان وژنو نه رانځوړي، نړۍ ته مو د ګدایۍ لاس اوږد کړی دی. خو د حاکمانو لومړیتوب زموږ پر مخ ویښتو او د ټیکري پر رنګ د محدودیتونو لګول دي. له پرون راهیسې داسې خبرګونونه ډېر تر سترګو کېږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې د دغه پریکړې ننګه وکړه.
خواهش ما میاست که افغانان با خواهرای ما
زموږ هیله داده چې ټول افغانان او خویندې مراعت کړي. یو دینی امر دی، داسې امر دی چې د دوی او کورنیو له عفت او عزت سره یې مرسته کوي. دا کوم ګواښ نه دی. تاسو خبر یاست چې څه موده مخکې د کورونا وبا له کبله خلک مجبور و چې ماسک بند کړي. اوس که دینی امر هم همداسې وي ستونزه یې څه ده؟
اگر امر دینی هم شي یک چیزی باشه باز چی میشه؟
خو خبریالان امینه ورداګه او عبیده سپوږمۍ بیا د ښاغلي مجاهد خبرې قانع کوونکې نه بولي.
د مجاهد دا خبره سراسر غلطه ده. مخکې هم چې کورونا وایروس وو په رسنیو کې نطقانو په آزاد مخ باندې پرته د کوم ماسک نه خپل رسنیز فعالیت مخته وړلو. دوی اصلا د ښځو د حضور سره ستونزه لري.
په اسلام کې د ښځې لاسونه پښې او مخ عورت کې نه دي شامل. زما په فکر دا هسې یوه بهانه ده چې ښځې ورو ورو له صحنې لري کړای شي. دوی د واضح یو فرمان کې ووایي چې ټولې ښځې د پر کور کې نه، ښځې د کار نه کوي، ښځې د زده کړې نه کوي، ښځې د هیڅ شي حق نه لري، حتی ښځې د ژوند حق نه لري.
طالبانو بیا له دې وړاندې د حجاب موضوع کورنۍ اسلامي او دودی زبللې ده او ویلي دي چې بهرانیان باید دې ډول چارو کې مداخله ونه کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسې غوږی په پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست کې د قومونو او خیلونو ترمنځ اختلافاتو، داوو او لانجو د حل و فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو یو شل کسیزه کمیشن وګمارل شو. د لوی پکتیا په یادو څلورو ولایتونو کې له پیړو راهیسی د قومونو او خیلونو ترمنځ د غرونو، ځمکو، دښتو او شړ ځایونو په سر داوی او لانجې موجود دي چې کله ناکله د وسلوالو شخړو او بل لوري ته د مرګ جوبلې د اوختو وجوهات هم یا سبب هم جوړیږي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې و.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومي شخړو او نور لوی او وړو لانجو د حل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډون یو شلکسیز کمیسیون وټاکل شو. د یادو ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرله پسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلورو ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته ویل کچېری کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبدي ډول پریکړه ور باندې عملی کړي.
نن میاشتې ستاده دوانه د امارات نظامی، اقتصادي، سیاسي، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ماز مکه یونی وا په مې تعرض وکړو دا دولتي دا او دا شخصي دا 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 دا
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپل خبرو کې په ورستوي څلورو لسیزو کې د بهرانيانو د مداخلو په خوا کې په خپل د افغانانو خپل منځي اختلافونه هم د اندښنې وړ وبلل.
دونه مشکلات سره، دونه ستونزو سره باوجود الحمدلله زمونږ اولسونو، زمونږ د ملت او زمونږ د اقوامو خپل ذات البینی مسایلو لپاره زمنګ مشران څومره هلې
ځلې کوي. قومي مشر توریالی منګل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنۍ مداخلو د لمنځه وړلو لپاره دي قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامه هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځمبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چار ټوک وي اکا د ګیانی وي، کده کوچانی وي، کده روزو وي، کده دیرته وي، کده بربند وي. نن نه بعد تدای من دور باندې هیڅ نش کولای ته جوړو. دویم هر مسله چې وي راندشي په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
د یادونه ورته لاسکونو قانونو راهیسه د لوی پکتیا په قومونو، خیلونو او زینو ځایونو کې حتی د کلیو ترمنځ د غرونو، غونډیو، څړځایونو او دښتو پر سر داوی او لانجې موجود دي چې ځینې وختونه د هغوی ترمنځ د وسلوالو شخړو لامل شوي دي.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
او ریه کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کو زناړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو په قطر کې د پیسو له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د نوي پور پر شرطونو او د پخوانی هغه د استنولو د مودي پر غزولو خبرو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی روپی په دوامدار ډول خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی او د مئی پر 19 یو امریکایي ډالر په 200 روپو خرڅېد. بلخو حکومت د کفایت شارې له پلان سره سم له بهره د ګاډو په ګډون د ودیش قیمتي او غیر ضروري شیانو پر درآمد بندیز لګولې دي. د روپی ارزښت څنګه کمیږي او د ډالر نرخ ولې لوړیږي؟ همدارس د ډالر نرخ لوړیدل پر ولس او اقتصاد څه اغیز لري؟ شاین بنیرے دا پختنی لو پوہانو سر چڑھلی دی.
دا پاکستان فاریکس ایسوسیشن د می پاتر لسما د پاکستان په پا اقتصادی وضع د اندېخنې سرګندونه وکړه او زیات اکړه چې د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے قیمت 200 تا پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خزانه د وفاقي وزیر مفتا اسماعیل په مشرۍ پاکستانی پلاوی په قطر کې د پیسو د نړیوال صندوق د چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. پاکستان غواړي چې ایم ایف ورته د 8 ارب ډالر قرضه ورکړي او د قرضې د بیا ادا کولو موده هم وغځي. آیا دا مذاکرات به کامیاب شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي شیخ حسین وایي چې په دغه اړه په باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ایم ایف بګوري چې آیا حکومت زړورې پریکړې کولی شي او بل دا چې پاکستان کې سیاسي قرارې شته او کنه. نوموړی په دغه اړه نور وایي،
دا صرف دا خبر نه ده چې آئی ایم ایف بچ دی بس مذاکرات به کامیاب شي او فوراً به پاکستان ته یو قسط ورکړی شي او چې کوم هغه سره اصل حقي اګریمنټ شوی و غالباً د شپږ ارب ډالر هغه به زیات شي او هغه به 8 ارب ډالر ته لاړ شي. کیو ارب ډالر چې دی نیکسٹ فیو ډیز کې هفتے دوه کې رام شي، نو دې دا مطلب نه ده چې دا ټول مشکلات به اکدم حل شي. اصل خبره دا ده چې آئی ایم ایف سره چې مذاکرات کامیاب شي دی به یو پازیټیو میسج لاړ شي. اوس دا مذاکرات کامیابیدل پدی پاره کیسه پریڈکشن کول ډیر زیات ګران دي. هغه وجه دا ده چې آئی ایم ایف پم ګوري چې پاکستان کې د ټیم سټیبیلټی شته او کنشته.
پاکستان د تیر سمو دینه د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په هیواد کې د سیاسي بیقراری لکبله کاروباري حل زلې اغیزمن شوې دي او د شیانو بې لوړې شوې دي. هغه کوم عوامل دي چې په نتیجه کې د روپے قیمت راوغورځيږي او د ډالر قیمت نور هم پورته شي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا اکنامک کوآپریشن په نوم د ادارې یو څېړنکار ډاکټر عبدالصمد خان وایي چې په پاکستان کې سیاسي بیقراری د کاروبار کمزور شرې او د بهر ملکی قرضو په حجم کې اضافه اقتصاد اغیزمن کړی دی چې ټول فشار یې په پاکستانی روپے پریوته دی. نوموړی نور وایي،
د بجټ خساره مو سره ډیره زیاته ده، د تجارت خساره مو سره ډیره زیاته ده، او په تیره تیره که مونږ د قرض د حجم ته وګورو نو ډیره زیاته ده. مونږ چې کم دانو قرض په مونږ باندې مخ په بره باندې روان دي، او دا ټولې خبرې چې کم دي نو اخر کې د اعتماد چې کم کمی دي، د څومره چې د بهر ملک انویسټرز دي یا ډومیسټک انویسټر دي، هغې ستا په روپے کې اعلی راضي انویسټ کوي، تجارت کوي چې ستا په روپے باندې هغې اعتماد دي. نو دغه غیر اعتمادي چې کومه ده نو بنیادی هم یو وجه ده چې دا ډالر چې کم دی مخ په بره باندې روان دی.
بلخوا په پاکستان کې د شیانو بیې لوړې شوې دي او عام خلک په خپل ورځني ژوند کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس یو چارواکي کریم خان وایي چې کچره دا لړۍ روانه وي او د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د نوو قرضو په سر معاملې هواري نشي، نو کې دی شي د یو ډالر بیا 2500 روپو ته پورته شي چې ورسره بعد شیانو په بیا کې نور هم اضافه کیږي. د ډالر د بیا لوړې دوه په عام اولس اغیز وی. په دغه اړه نو موړه وای،
منګه پټرول د بار نه چې کم دنو امپورټ کو، نو زمون کم چې برآمدات دي، کم چې د بار متمن شزونه امپورټ کو، نو هغه ټول ګرانيږي موږ ته په پاکستان او روپو کې. د دې نه علاوه ډېری کارخانی داسې دي چې هغه را میټیریلز چې کم دنو هغه د بار متنه امپورټ کوي، چې را میټیریلز هم کارخانه دار ته چې کم دنو ګران ملاويږي، نو هغه سرم چې کم دنو قیمتونه بنور سیوا کیږي. موږ چې بیرونی قرضه کم اغستې ده، نو هغه ټوله په ډالرو کې ده، چې کوم ریوینیو ده هغه په روپو کې را روانه ده، او بار دغه موږ چې کوم دنو د قرضې چې کوم پیم سرویسز کو سرویس پیمنټ کو، نو هغه مطلب دار چې په ډالرو کې ده، نو زمنګ د قرضې چې کوم دنو حجم مو سرم سیوا کیږي.
په ان حال کې د پاکستان د اطلاعات وزیر مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د بیړني اقتصادي پلان د لاندې له بهره د 8 غیر ضروری توکو پر وړلو د بندیز فیصله کړې ده. لدغه ورستو وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل چې د دې فیصله سره بعد د هیواد قیمتي زر مبادله خوندي شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتل شته.
د جنازي او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څحال دي
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
د پاکستان سپریم کورټ د لوړې کچې جنایي قضیو د تحقیقاتو لپاره پر پلټنیزو ادارو کې د سرکاري افسرانو پر تبادلو او نوو چارواکو ته د چارو پر سپارلو بندیز لګولې ده. د امر د مشر قاضي عمر عطا بندیال په ریاست کې 15 کسیزه جرګګي پرون د اوریدنې پر مهال وکړه. بندیال د مې پر 13 د اعتصاب په قامي اداري نیب د تحقیقاتو په وفاقي اداري اف اي او اعتصاب عدالتونو کې د پلټونو پر مهال د حکومتي مداخلت د تورونو څیرلو لپاره نوټس اخستی وو او جرګګي اعلان کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د سپریم کورټ دا اقدام تایید دی. خو د واکمن ائتلافي حکومت ملاتړ ور باندې نیوکه کړې دي او د په حکومتي چارو کې لاس وهنه بلل دا شنن کې وای نوې حکومت اکثر لوړپوري افسران بدلوي او نوې داغي پر ځای ټاکي. نور تفصیل د غلام پوسپدی رپورت کې وو.
د سپریم کورټ لخوا په نیب اف ای ای او احتساب عدالتونو کې د حکومت لخوا د تفتیشي افسرانو د تبادله او مداخلت پر سر د اسخود نوټس رستو د مئی په 19 نیټه لومړی اوریدنه د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د 15 کسیزه بنچ لخوا ترسره شو. ستر عدالت د احتساب د لوړی کچې په کیسونو کې د دې کیس د فیصلې پوری حکومت د احتساب په قومي اداره او نورو پلټونکو ادارو کې د افسرانو د تبادله او نوي افسرانو ته په دغه ادارو کې د دندو د سپارلو نه منع کړو. د پاکستان تحریک انصاف بلابیلو سیاستوالو په وزیر اعظم شهباز شریف او دغه په زوی حمزه شهباز د احتساب د کیسونو په تړاو د سپریم کورټ د دې ګام ستاینه کړې ده. خو په ایتیادی حکومت کې شامل د بلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو پدې نیوکه کړې دي او د سپریم کورټ د اسخود نوټس د حکومت په معاملاتو کې مداخلت بللې دي. د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز په سرګوډه کې د مئی په 19 نیټه د خپل ګوند د کارکونانو جلسې ته په وینا کې وویل چې کله په عمران خان د عدم اعتماد په لړ کې سپریم کورټ د مرستیال سپیکر قاسم سوری رولینګ معطل کړو نو د هغې وخت نه عمران خان په عدالت او قاضیانو نیوکه کولې. خو اوس مهال د سپریم کورټ ستاینه کوي. خو مریم نواز زیاته کړه چې په نورو ډیرو مهمو معاملاتو هم عدالت ته از خود نوټس اغستل پکار دی.
سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ کہنا چاہتی ہوں
زد پاکستان ستر عدالت تا ویل غارم چکل تا دا شہباز شریف پزد از خود نوٹس اغیستر دے نستا دیر مننا. خو بشیر میمن چې د اف ای ای مشر وو نو داغه په لګول شوی تورونو هم د خپل اندی یو نوټس پکار دی. شهزاد اکبر چې اف ای ای او نیبی کارولو نو په هغه هم یو نوټس پکار دی. او د فارن فاندینګ کیس چې د وو کلونو نه فیصله کیږي په هغه هم یو از خود نوټس پکار دی.
7 سال سے دبا کر رکھنے پر بھی ہونا چاہیے
په پیښور کې د خبريال او سیډونکو محمود جان بابر نوی پوښتنه وکړه چې د موجوده حکومت سیاستوال ولې د احتساب په اداره او د پلټنو په وفاقي اداره کې د افسرانو د تبادله او نوي افسرانو ته د واک په سپارلو نیوکه کوي. نو په جواب کې هغه وویل
مسلم لیگ نن خدا وایي کنه چې زموږ خلاف د ارس چې کومو د سیاسي انتقام په تور باندې د پی ټی آی په حکومت کې شو. زموږ په خیال باندې چې د دیر سکی لګي د خلک هم ارس ګوري په کار د دې چې د ثبوتونه د مخه تراوستې چې سپریم کورټ په دغه طریقه باندې د هر خبرې باندې عدالت لګی او وی چې راضی ما ته وای چې تاسو مبارک زمو خیال دی چې تاسو د بدنته په بنیاد باندې ارسه کوي. د سره به د ملک اون چلی دا ارسه د پیپلز پارټی په وخت کې هم شو چې کله افتخار محمد چودري د پاکستان چیف جسټس وو. نو سیاسي جماعت تک په آزادې سره د کار کولو موقع ورنکړي شي نو هغه به څنګه خپل کار وکړي لکه د هغه اعتماد به څنګه جوړیږي.
په پیښور کې خبريال او سیډونکو شمیم شاهد وایي د نوې حکومت د راتګ سره په ځینو ادارو کې د افسرانو تبادله د هر حکومت په دور کې کیږي او عدالتونو ته په دې عمل کې مداخلت نه دی پکار.
دا خود حکومت حق ته چې هغه حکومت واخلي او هغه د افسرانو بدلې وکړي یا د هغه کې دیو دینه بل دې ته کې دا غټه وجدار چې مخکې دلته کې پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پاکستان تحریک انصاف کې چې کم چارواکي په کوم کوم دو کار کو نو هغه خود اس به اختلاف سره ډیر زیاتی او کړو نو زهره خبر ده چې د دې بدلی چې کوم دا خو په کار و او اوس چې دا دلی دا غي نوټس سره ستنه زمان دا چې دا یو خبره نه ده. دا جمهوریت سیاسي نظام کمزور کول دی او زمان دا ده دا چې ردې به نتیجه خيني.
خو په سپریم کورټ کې د مې په 19مه نیټه دغه کیس د اوریدنې پر مهال مشر قاضي عمر عطا بندیال په خپل سرګندونو کې ویل دي چې د دې از خود نوټس پر سر د چا لخوا د دوی د ستاینې ضرورت نشته او نه دوی د چا لخوا د نیوکونه په یره تر هکې دي، بلکې دا ګامې د قانون او انصاف د یقیني کولو لپاره اغیستلې دي. د اوریدنې وروسته د عدالت لخوا یو حکمنامه هم جاری کړې شوې ده چې تر مخه د احتساب د قومي ادارې مشر، د کورنیو چارو سیکرتر او د اف ای ای د مشر په شمول د پلټونکو ادارو صوبایي مشرانو ته نوټس جاری کړې شوې دي چې په روانه او روانه کې دي وجه وخایي چې ولې په دې وروستیو کې د ځینو لویو کیسونو تفتیشي افسران بدل کړې شوې دي او په دغه اړه یې د دوی نه تحریري ځوابونه غوښتلي دي. د دې از خود نوټس نوره اوریدنه د مې د ویشتمې نیټې پوری ځنډولې شوې ده.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
تاسو د مشال اړین وروستي خبری خبرونه واوریدل چې د پاشي بوتي را رسیدلی وو. په اخر کې شان بنیرینه ته خبرو لنډی زورو.
سلام شهدا دی وخت مهم خبرونه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف دغه 15 غړو رکنیت ختم کړی دی چې د وزیر اعلی جوړیدو لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز ته رائے ورکړې وي. د دې غړو لخوا د وفاداری بدلولو پر ضد ریفرنس د پنجاب اسمبلی سپیکر چودھری پرویز الہی لیګلې وو. د انتخاباتي کمیشن لخوا د 15 غړو د رکنیت ختمېدو سره د پنجاب وزیر اعلی په اسمبلی دننه اکثریت بیللې دي او په صوبه کې یو نوی سیاسي بحران رامست شوی دی. د باجوړ په ناوګه کې ځایي پاریدونکو خلکو د پولیسو تانه سي زلې او د غلطا یو بندي ثنې وجلې دي. د باجوړ د بره کمانګری اوسیدونکو عبدالغفور د مې په ولسمه به درک شي او د کورنۍ غړوې په تانه کې د لادرک کې دوه راپور هم درج کړي وو. پرون مازیګر د هغه مړې و مندل شو. دغه د کورنۍ غړو خپلوانو په تانه بریدو کو د غلطا یو بندي عبدالرشید له تانه بهر کو پکانو وښتو او پاریدرو خلکو رستو تانه ته ور هم واچو. د باجوړ پولیسي او ډي اس پي ګلزار نن مشال لیډو ته ویل چې د پیخي پاړه پلټنې کوي او په تانه د برید په تور کې 15 کسان نیولې دي. خیبر پختونخوا ته سیر ما د بلوچستان د شیرانی ضلع په ځنګل کې لګیدلې اور نن په 9 ورځ هم په قابو کې نه راغلي او ځاني او مالی تاوان نیړه ولې دي. د کوټې څخه 1500 کیلومتر په واټن د شیرانی ضلع په غرنۍ سیمه کې لګیدلې اور لامل 13 ورځ درې کسان مړه شوي او 4 نور جوبل شوي دي. د خلک وایي د اور لګیدو لامل د چرغوزو او زیتون قیمتي ونې سوځېدلې دي او د سیمې نه یو شمېر کورنۍ په کډه کولو مجبور شوي دي. امریکای ولسمشر جو بایدن په ناټو سازمان د ورګډېدو لپاره د سویډن او فنلند د غوښتن لیکونو د قوي ملاتړ څرګندونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیوادونو مشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره ولیدل. امریکایي ولسمشر هغه هیوادونه د لویو جمهوریتونو او له وړتیاو ډکو ملګرو په نامه یاد کړل.
هم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. زه ساسو قربا ګل ایاز د خبرونو وایاند، شاین بونیری تکنیکی همکار نادره، او د مشال اړیو نور همکاران تاسو نه اجازه غواړو. سبا به هم د مشال اړیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او وی ډیوا رادیو خبرونه به واورئ. خامخا ملري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ.